د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو ډیره برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پیښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې لانجې وروستی حال او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروعي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته پر وخت ژمن دي او هڅه کوي چې ځان رانډ شي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو کې له تصفیه وروسته دا مهال په درکت ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو ته زور ورکړل شوی. د بدخشان له اردوج څخه د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي او په سوریه کې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد سره د مسکو په منځګړیتوب دوی توافق کړی او دا توافق د محل یوازې په دې متمرکز دی چې د سوریه ځواکونه له ترکیې سره په پوله ځای پر ځای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروعي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته ژمن دي او هڅه کوي چې په دې کې ځنډ رانه شي. هوا عالم نورستانی چې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نورو غړو د کمیسیون د دارالانشا له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل مرکزي سیستم ته د بایومټریک دستګاهو څخه د معلوماتو د لیږد په برخه کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزه حل شوې او تر 1,900,000 زیاتې رایې عمومي سیستم ته انتقال شوې. دا چې دا انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان شي کنه، میرمن نورستانی وویل دوی خپل چارې چټکې کړي څو په ټاکلي وخت پایلې اعلان شي.
اما منګه او دارونی شاتول په دې باندې متحد یاست چې اول خپل ټایم لاین مس نکو کایا نه نه یان دا کله د ستونزې په اساس کې دا بیا موږ د افغانستان د خلکو سره شریکو. موږ نه غواړو چې د افغانستان د خلکو نه زموږ د فعالیتونو د یو ځای په اساس هم موږ په اصطلاح پټ وساتو.
خغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي او بخې اغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي چې ګوندې د کمیسون د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ هم ټینګار وکړ چې هڅه کوي په ټاکلي وخت ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو که د کمیسون ځله کبله په کې ځان هم راشي هغه به د اونیو یا میاشتو نه بلکې د څو ورځو ځنډ وي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي.
در جریان عملیات
67 نفر کشته بده دی. وی په دې عملیاتو کې یو سلوش په توسوال وجل شوی چې د دوی مشان او قمندانان هم پکې شامل دي. پاینال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 ته رسیدي. بلخو له بدخشان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د ناامن ولسوالیو د تصفیه په عملیاتو کې هوایی بمباری او لکتر لګلس ملکیانو تمرکز شو بلاړولې. د ځای چارواکو په وینا د بریدونه پروند د اردوج ولسوالی په باشون سیمه کې شوی دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس احمد بشیر سمیم ازادي رډیو ته ویل د باشون سیمه د بدخشان د اردوج او زیباک د نام نو ولسوالیو ترمنځ پرته ده. د خغلی سمیم په وینا طالبان او دغل تور سره ملګری بهرنی وسلوال په سیمه کې له ولسی خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړي او په دې وروستیو کې د تورستانو مهم کسان لمنځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولي. ارک په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا څرګندونې جنرال میلر د یک شنبې په ماښام له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې دي. د سوریې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد سره د مسکو په منځګړیتوب د دوی رامنځته شوی توافق دا مهال پر دې متمرکز دی چې د ترکیې سره پر پوله د سوریې ځواکونه ځای پر ځای شي او دواړه خواوې به په سیاسي مسلو وروسته خبرې کوي. لوړپوړي کوردي سیاستوال الدار خلیل وایي دا بیړنی تدبیر چې د اسد مهم متحد روسیه به یې څارنه کوي د دې لپاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ډب شي. د امریکا متحده ایالاتونو د یکشنبې په ورځ ویل دوی به د سوریې له شمال څخه پر دې سیمه د ترکیې د یرغل له کبله خپل زر تنه سرتیري وباسي. ترکیې د سوریې په شمال کې وروسته له هغې عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال کې له دوو سرحدي پوستو د هغو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه وکړه چې له کلونو دغلته ځای پر ځای وو. ملګرو ملتونو ویلي تر 130 زیات کسان د ترکیې د دې یرغلیزو عملیاتو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په پولینډ کې د یکشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې په دې هیواد کې د قانون او انصاف په نوم واکمن نېشنلیست ګوند په 40% رایو د انتخابات ګټلي. د بدني ائتلاف په نوم د پولینډ اپوزیسیون لویه منځپالې ډله د 20% رایو په اخیستلو دویم ځای لري. د دې ائتلاف لوی ګوند د مدني پلاتفورم په نوم سوداګري پلوه اپوزیسیون ګوند دی چې له 2008 څخه تر 2015 کال پورې پر پولینډ واکمن و.
لازدی رادیو مخمنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رایې د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال شوي دي. په ولسي جرګه کې نن یو ځل بیا د وکیلانو او پولیسو ترمنځ د تورو شیشو د لرې کولو د لانجې په اړه بحث وشو.
من حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي.
په پېښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي او په کونړ کې قومونو د هغې پروژې د ملاتړ ژمنه کړې چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره پیل شوې.
د علاقې سپینګیري او علما ټولو دې سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې نورې به نیالګي بنالو، هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورد ملیشو مشران وایي له دمشق سره یې ځکه معامله کړې چې پر سوریې د ترکیې د یرغل مخه ونیسي. لازدی رادیو مخمنه خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د راپورونو د لړۍ اوریدو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه 1.3 میلیونه بایومتریک شوې رایې عمومي سروریا د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال شوي دي. د دې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ نن خبریالانو ته وویل چې دا رایې له 22,588 محلونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلیو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلې نورستانۍ وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکوو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متحده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا بی طرفی تجمنتیا کاندیدانو ته د اطمینان ورکو چې دی ودی هیڅ اندېښنه ونه لري.
مېرمن نورستانی ویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي دغه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا کې د محلاتو هغه معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پولیسو د هغو مامورینو د جزا غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د دې جرګې له دوو غړو سره شخړه کړې. د جرګې په عمومي غونډه کې د دې موضوع د مطرح کېدو پر مهال د جرګې یوې کمیټې ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت د شورا مرستیال ورغوښتل شوي وو. د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت پر ټولو د قانون د یو شان پلي کېدو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر خاریانو د پولیسو د ځواکونو د ملاتړ په خاطر مظاهره کړې وې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د پولیسو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د موټر په سر د شخړې له رامنځته کېدو وروسته د دغه جرګې لومړی علني ناسته پر دغه جنجال سلور ورځې اوړي. خو د ولسی جرګې غړي اوس هم د پولیسو پر هاغو مامورینو قهرجن دي چې د جرګې له ځینو غړو سره جنجال کړی دی. د ولسی جرګې یوې کمیټې د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ملي امنیت د شورا مرستیال د پیښې د ارزولو په خاطر ورغوښتي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې په دې ورځ د جرګې د ناستې مشري کوله وویل:
من حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکي. یو کمیټه تعین کړې ده، پرون رشته دا اوس جلسه لري. وزیر صاحب داخله، معاون صاحب د شورا امنیت، معین صاحب د وزارت داخله دې راغوښتي دي. نتیجه به معلومه شي چې څوک ملامت ده او څوک سلامت ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د یادې موضوع په تړاو لیدلې دي. د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي محب ویلي هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري، خو پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. ولسی جرګه د یادې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د پولیسو ملاتړ کوي. رمضان بشردوست وای:
وکلای محترم، کسانی که وجدان دارن
څوک چې وجدان لري په قران شریف لاسی خو د قانون پر رعایتولو قسم کړي، مونږ باید پوهیږو چې واوجیم زریه موټر چې تور فلم ولري د قانون خلاف دی. لامنیتی یونیفورم نه ګټه اخیستل د قانون خلاف دی. تاسو له هغو کسانو دفاع کوئ چې موټر یې واوجیم پلیټ لري، دا په قانون کې جرم دی. ستاسو کمیټه د قانون خلاف ده، مشروعیت نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تورو خیخو موټر ودروي. د شکایت کوونکو استازو موټر هم تورې خیخې لرلې چې پولیسو د کابل په ختیځ کې ودرولی وو. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
وکیلان د افغانستان د خلکو عزتمند استازي دي، ورته احترام لرو. د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورته هیڅکله توهین نه دی شوی. یوه قضیه چې د دوو وکیلانو پولیسو ترمنځ شوې وه، موږ تر ارزونې لاندې نیولې ده.
په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه د پولیسو ملاتړ کړی دی. سربیره پر دې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو هم په دې تړاو د ولسی جرګې پر غړو انتقاد کړی او د پولیسو عمل یې ستایلی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګه کې د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان نن رسنیو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات لري.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې اړه رسمي معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې، چسپکې، ماینونه او مهمات هم نیولي دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بالاخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شوی چې تاسو عمل نو لید د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الکه چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیگونه خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوکې ډلې په داسې حال کې رسنیو ته ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو له امله د لشکرګاه ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والی وایي د دغه کسانو تر نیولو وروسته په ښار او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلا نیولې چې فعلا اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قومندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلا نیولې دي چې عملا تاسو د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول شوو کسانو سره 15 میله وسلې، یو شمېر چسپکې ماینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې اړه رسنیو سره معلومات شریکول ول، هغه کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. په نیول شوو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لازادې رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي چې په پیښور کې د یو مارکیټ پر سر د پاکستان سره لانجه کوشش کوي چې د خبرو لارې حل کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل په پاکستان کې افغان سفیر ته دنده سپارل شوې ده چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. فیروزه عزیزی له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پیښور د افغان مارکیټ د سونز د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د رنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي
د افغانستان سفیر په پاکستان کې دغه مسله هغه د ډیپلوماټیکو مجراو نه تعقیبوي تر څو د افغان مارکیټ هغه سونز حل سي. خو خپل زمونږ سفارت په پاکستان کې دا تصمیم نیولې تر څو دا مسله حل سي. ویزې پروسس حالت په کنسولګری کې هغه موقتاً ودرېږي، یعنی دا تصمیم خپل سفارت نیولې.
افغان مارکیټ په پیښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تیرې پنځشنبه په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان کنسولګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحه یې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستاني پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یو اعلامیه خبره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تیرې جمعې په ورځ خبره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پیښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استري محکمې سمو د مخ کې پاکستانی پولیسو ته د دغ مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړی وو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارپو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټ کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل کته هم راپور داسې وي چې محکمه فیصله کړې ده ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تبه ته د افغانستان جایداد ورکی دا باید یو دریمګړي محکمه تسلیم ونیسي کته هم د محکمه تسلیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده لازم نه ده چې پاکستان په دغه حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت دغه احساسات صدمه ورسي
کارل خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلی و
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او سم ورزو یوې بلې موضوع ته د افغانستان د انتخاب او بخې د معلوماتو او معلوماتي ټکنالوژي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات شوي دي او اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی خدمات رسیدلي دي د افغان پوست د ادارې رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په هیواد کې د پوستي خدماتو د نوي کېدو لپاره هڅې روانې دي خاطر پردیس د نوموړي د څرګندونو جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي د دندې ترسره کوي وایي کار شوی خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ ښه شوي دي مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي لخپل پیسو کې لخلو د ورځې لشبې ته تراویا پکاټه پوسټونه انتقالو
په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان د پوسټ رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري دوی وي تر ډیره پوسټي پکاټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي د کابل خاریو تن وسیدونکو حامد
اما بدبختی دار چې تیم دوی د منظم قانون دار نه اغه نشي کوله د خدمات نشوړنې کولای یعنی اغه کسو پوسټي خدماتو دلار نخپل شي یو بل هیوا ته لیږي یو بل ولایت ته لیږي امغه ځکه کم کس چې د تشاور لیږي اغه مشکلات سره مخ کیږي یعنی دوی یو سمه تاریخ او لار ورتنل لري چې وکول شي د خدمات په سمتوګه تر سره کړي
په افغانستان کې پوسټي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وي وسمال په افغانستان کې دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه تر سره کوي د افغان پوسټ ادارې رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه پورز د پوسټ نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبري اعلان تو ویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په هیوادنیو نړیواله کچه د خلکو ستونزې هوارې شوې دي
ډیجیټل ساختن
د بکسونو ډیجیټلول د پوسټخانو اسري کول د تعقیب سیستم را منځته کول د مرکز سره د ولایتي پوسټخانو نشلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي هغه کارونه دي چې د وزارت د پوسټخانو د وړاندې کولو د شکېدو په هدف تر سره کړی
خاغلی فیضوی اوس مهال د افغانستان د پوسټ اداره 430 پټ پوسټخاني 35000 پوسټي صندوقونه لري چې شل پوسټخاني په کابل کې دي
آزادی خبری مجله اوری
او سم ورزو کنر تا د کنر ولایت په مانوگی او اسمار ولسوالیو کې د ځنګلونو د ساتنې او بیارغونې لپاره 4 میلیونه امریکایی ډالر ځنګړي شوی دی نن د همدې لپاره د دې ولسوالیو د ځنګلونو د ساتنې شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول د دې ولسوالیو اوسیدونکو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ځنګلونه نه یوازې دا چې وحي بینه بلکې په بیارغونه او ساتنه کې به همکاري کوي
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته ویل په اسمار او مانوګي ولسوالۍ کې په تیرو کلونو کې زیات ځنګلونه وهل شوي، د وهل شوو ځنګلونو بیا احیا او د پاتو ساتنه ډیره اړینه ده، نو ځکه په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک کړل.
د ځنګلونو بیا احیا او د ابریزو او د ځمکو او د اوبو تلپاتې مدیریت عنوان لاندې دغه پروژه چې د جف ډونر لخوا نه تمویلیږي، یعنی ګلوبل انوایرنمنټل فیسیلیټي، دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول په ابریزو کې چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیره جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي.
انعام الله صافی وای په نوی پیلیدونکې 15 کلنه پروژه به 4 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي. په کونړ کې اوس هم داسې ځایونه شته چې پکې ځنګل وهل کیږي او وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول له کونړه وستل کیږي، خو د دغو دوه ولسوالیو قومي مشرانو نن حکومت سره ژمنه وکړه چې نور به په خپل سیمه کې ځنګل وهلو ته اجازه ورنه کړي او د نوې پیلیدونکې پروژې به هر ډول ملاتړ کوي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر مولوی عبدالعزیز او د اسمار ولسوالۍ قومي مشر حاجی ملنګ ازادي راډیو ته وویل
چې مونږه د علاقې سپینګيري علما ټول دیو سره داشبنه وکړه چې دغه ونی چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قدی شوی دی، دغه برحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي او ورپسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره به کوم د مونږه هر قسمه مالی ځاني تعاون کو چې دغه پروژه مخ په وړاندې لاړ شي.
د نخترو ځنګلات مونږ د اسمار ولسوالۍ په ډېر تعداد نه لرو، یو څه اندازم چې لرو هغه مخکې د جهاد په دورو کې د پردو لاسونه یا د پردو دغو باندې هغه وهل شوی دي او نوې وسه ولسونه او خلک دې ته تیار دي چې نوې نیلګي ولګي او د هغو ساتنه وکړي.
د ځنګلونو او کرنې چارو کارپوهان وایي ځنګلونه سیمې ته د ښکلا ورکولو ترڅنګ د هغې سیمې اوسیدونکو ته پاکه هوا برابروي او کاربن دای اکساید یا ککړه هوا جذبوي، د سیلابونو او تیزو بادونو مخه نیسي او نورې زیاتې ګټې لري. نو هر انسان ته پکار دی چې له ځنګل وهلو ډډه وکړي او په بیا رغونه کې یې پوره همکاري وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه وروستي راپور ته ورځو. د سوریې د کورد ملیشو مشران ویل د مشق سره معاملې د دې لپاره کړی چې د دې هیواد په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې د نړیوالو د عکس العملونو په دوام د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې دا یرغل وغنده او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. په دې اړه نور جزئیات ما همکار نوریاس نوري اوروي.
د سوریه د کوردانو مشران وای چې د موسکو په منځګړتوب د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوی موافقه لمخه د سوریه ځواکونه د ترکیه له پولیس سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبري وکړي. مخکخ کورد سیاستوال الدار خلیل وویل د غبیړنوي اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه څاري هدف دا دی چې د سوریه په شمال کې د ترکیه د یرغل مخه ونیول شي. یا کوردانو یو بل جګپوړي چارواکي بادرن جیا کوردو ویل وروسته له هغې چې امریکایان له سیمې ووتل او د ترکیې حملې ته شین انصراغ ورکړ، موږ اړ شولو چې بله لار ولټوو او هغه له دمشق او موسکو سره خبرې وي چې څرنګه کولی شو یوه لار ومومو او د ترکیې د حملو مخه ونیسو. د سوریه دولتي رسنۍ وویل چې پوځ نن د شمال لویدیز تل تمر ښارګوټي ته داخل شوی دی. دغه ښارګوټی د ترکیې د پوځي یرغل د اصلي محور ځای په 15 کیلومتره کې دی. کورد مخکښ سیاستوال الدار خلیل وویل اوس لومړیتوب دا دی چې د پولې امنیت د ترکیې له خطره خوندي شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دمشق له حکومت سره په تماس کې دي چې په راتلونکي کې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره یې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې له 3 لسیزو را په دې خوا د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یکشنبه وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزمبورګ کې څرګندونې کولې، پر یوه ګاونډي هیواد د ترکیې دغه یرغل له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله، ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیات کسان وتلي دي.
له دې راپور سره د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو ته څو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په وسیله مو راستولي. حبیب الله نوري له بدخشان نه لیکلي چې د قانون ماتونکو وکیلانو پر وړاندې د پولیسو د اجراتو ملاتړ کوم. شیرالم انډیوال د پکتیا ولایت له آریوب ځاځي ولسوالۍ نه لیکي، موږ ولسي جرګه نه غواړو دا هسې د افغانستان بودیجه ختموي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد